السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاری د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1998 کال د سلواغې نهمه، د 2020 کال د جنوري 9مه. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړی چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو دوو امریکایي پرسونلو د جسد پاتې شوني ترلاسه شوي دي. په پاکستان او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ملاتړ لاریون کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطین هیواد د تشکیل غوښتنه وکړه. د خبرونو سرټکی. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه روان دي. د پښتون ژغورني غورزنګ د یو مشر محسن داوړ او د 9 نور غړیو د خوشی کېدو خبرونه تایید شوي دي. پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې. دوی پرون په بروکسل کې لیدلی. ښاغلی ستولتنبرګ تیر ماښام په ټویټر کې لیکلي، ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو ملاتړ ته ژمنه ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکولاس کیچ وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای حاضر و. په یو ویډیوي پیغام کې وویل
Ambassador Khalilzad updated NATO allies on his
There was a fear Khalilzad the NATO متحدانو تل طالبانو سره د سری د پیوی موافقه د سلاکیدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د NATO متحدانو یو وار بیا د له هدغه هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د ناتو په مخر کې د افغانستان د سولې پر هڅو په داسې حال کې بحث کیږي چې زلمي خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې وکړې. دا چې په دغو مذاکرو کې پر کومو ټکو موافقه شوې معلومات نه دي خپاره شوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. عبدالله دغه خبرې پرون په پروان کې وکړې. د دې لپاره چې دغه درد او مصیبت پای ته ورسیږي، سولې او داسې مذاکرو ته چمتو یو چې ټول شموله وي او یو ټول شموله هیئت پکې برخه ولري. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې داسې حال کې کوي چې جمهوري ریاست تر دې مخکې ویلي و د افغانستان سیاستوال د سولې لپاره کومه طرحه نه لري. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې ډیورند کرښې ته څیرمه د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. دغه لاریون نن چهارشنبه د کندهار په سپین بولدک کې ترسره کیږي. د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، روزګان او کندهار کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی دی. د پښتون ژغورني غورزنګ یو مخکخه غړي سنا اعجاز وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د غورزنګ 9 نیول شوي غړي او پلویان خوشی کړل. سنا اعجاز 13 وخت ازادي راډیو ته وویل په نیول شوي کسانو کې محسن داوړ او نور کسان شامل وو.
ټول خوشی شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 9 کسانو د صرف په اسلام آباد کې نیول شوي.
د پاکستان پولیسو ګڼ کسان په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کلب مخې ته د لاریون پر مهال نیولي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په پلوي په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې وروسته له هغه تازه لاریونونه پرون وشول چې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبه سهار د پیښور په تاکال کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د ایران د راپ موسیقي هغه سندرغاړی چې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد وزارت لخوا غیر مجاز اعلان شوی وو په ترکیه کې ونیول شو. ایراني چارواکو پرون سه‌شنبه وویل چې امیر حسین مقصود لوچی په امیتتلو پیژندل کیږي د ایران تر درخواست وروسته په استانبول کې نیول شوی. د ایران خبری آژانسونو د ایران د پولیسو د ویاند احمد نوریان خبری راخیستی چې ویلی دی تتلو ورسته له هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو چې لمړی د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د هغه په اړه جدي خبرداری خپور کړ. نوریان وایي د ایران قضایي چارواکو د دغه سندرغاړي د نیولو درخواست ځکه وړاندې کړ چې د ایران وګړي په ځانګړي ډول ځوانان نشه یي موادو او د رواني درملو کارولو ته هڅول او فساد خپرو. د امریکا د متحده ایالاتونو لوړ رتبه روغتیایي چارواکو له چین څخه غوښتنه وکړه چې نور هم شفافیت او همکاري خپل کړي. دا وروسته له هغه چې د کورونا په نوم وژونکی وایرس په چین کې په خپرېدو دی او د نړۍ په څو هیوادونو کې نور خلک هم مورباندې اخته شوي دي. د امریکا د روغتیا وزیر الکس آزر پرون دغه راز وویل واشنگتن له بیجنګ سره همکاري ته چمتو دی. په چین کې په کورونا وایرس تر سلو زیات کسان مړه شوي او تر څلور نیمو زرو نور کسان هم اوربندې اخته شوي دي. دغه وایرس لومړی د چین په یو مرکزي ښار ووهان کې کشف شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټې منفي شپږ، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه اته، ټیټې یو، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه اته، ټیټې صفر، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه نه، ټیټې دوه، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه اتلس، ټیټې شپږ، اسمان شین.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات هم واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې وګورئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي پرسونلو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوې دي. د دوشنبې په ورځ دغه الوتکه د غزنی په دیه کې لوېدلې وه. د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې نیول شوي غړي بیرته خوشې شول.
ټول خوشی شول سره د محسن داور. دا تقریبا نویشت کسانو، دا صرف په اسلام آباد کې نیولی شو.
خو منظور احمد پښتین لا هم په بند کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطین د دولت د تشکیل غوښتنه وکړه.
غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي. نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري.
او په پکتیا کې هم له یو سوداګر سره غږیدلی و د ژوند پرنګونو کې.
د پردي وطن له مشکلاتو سره ډیر تنګ راغلو، خوخه باندې غوښتل چې خپل هیواد کې خدمت وکړو او یو تنخواه چې موږ بهرني هیوادوال ته ورکو باید خپل وطن کې یو چاته ورکو.
ازادي رادیو ته غوښتل رازو لمړی مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوې دي. د دفاع وزارت په حواله د دغو دوو پوځیانو د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د امریکایي الوتکه دوی وشتلې. خو د امریکا دفاع وزارت وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې ثابته کړي الوتکه دی د راکټي حمله په نتیجه کې نسکوره شوې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د امریکا یوې څرخې الوتکې په غزنی کې د دوو امریکایي سرتیرو د مړي پاتې شونې پیدا کړي دي. دغه دوه سرتیري تیره دوشنبه د غزنی په دیک ولسوالۍ کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل د نسکورې سوې الوتکې هغه دستګاه چې تور باکس ته ورته ده د امریکا د پوځ لاسته ورغلې او په اړه یې څېړنې روانې دي. پیلامه کې ولسی وی چې دغه جسدونه اول د محلي اوسیدونکو لخوا پیدا سول چې انساني کرامت او د خپل کلتوري دودونو لمخې ساتلی وو. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي چې شای پر روانو څلوروش ساتونه کې د دغه وژل سیو سرتیرو هویت پټ وساتل سي او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته اعلان سي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي و چې د اجسادو د موندنې او د پیښې د څېړنې لپاره د غزنی د یک ولسوالۍ ته یوه ډله لیږل سوې وه چې د طالبانو له کوم مقاومت سره نه و مخامخ سوې. د سې شنبې پر سهار افغان امنیتي ځواکونه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته نږدې له وسلولو طالبانو سره په جګړه واوښتل. دولتي ځواکونو غوښتل ځانونه هغې سیمې ته ورسوي چې د الوتکې ټوټې پکې پرتې دي او دا سیمه د طالبانو مرکز ګڼل کیږي. وسلولو طالبانو ویلي چې الوتکه دوی ویشتلې ده، خو د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې نښې نه دي لیدلې چې دغه ادعا ثابته کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز اژانس ته ویلي د دوی جنګیالیو تحقیقاتي ډلې ته اجازه ورکړه چې سیمې ته ورسي. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې شپږ مړي لیدلي دي. بلخوا د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د دغو مړو د پاتېشونو د انتقال لپاره سیمې ته الوتکې ورغلې وې.
شاید دغه کوم مړي چې دوی راکړي دي هغه انتقال کړي دي، د دې په خاطر چې هغه ساحې ته تیارې تللې وې، هلیکوپټر هم تللې وې، جت هم راتللې وې. اوس هم هغه د تیارې چې چیرې ولیدلې هغه ټوله په ځان خارجانو تر کنټرول لاندې ده.
طالبان په داسل کې د الوتکې د ویشتل کېدو ادعا کوي چې له امریکا سره د سولې مذاکرې روانې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناټو سرمنشي ته د سولې د خبرو د پرمختګونو په اړه جزئیات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي، خو له ډیپلوماتیکو تماسونو او پوځي فشارونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهایي موافقې څرک نه ښکاري. د سولې په خبرو کې په وار وار پر یوه موافقه د سلا کېدو خبرې سوي، خو دا هر څه یوازې د اټکلونو او ګمانونو په حد کې پاتې سوي او عملا یې نتیجه نه ده لیدل سوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتست. په پاکستان او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د دغه غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین پر نیول کېدو اعتراض وکړ. منظور پښتین چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ پر پوځي عملیاتو انتقاد کړی، د دوشنبې پر سهار د پېښور په تاکال کې ونیول شو. د پاکستان یوې محکمې د پښتین د خوشي کولو لپاره د ضمانت درخواست رد کړ. صالح محمد صالح د پښتون ژغورنې غورزنګ له یوې مخکښې غړې ثنا اعجاز سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتنې چې صالح په پیل کې له اغلې اعجاز پوښتنه کړې چې دوی به د نیول کېدو له خطر څخه ځانونه څنګه ساتي.
مونږ په خپله چې په پېښور کې کوم لاریون کوو چې کله حالات خرابېدل مونږ نه غوښتل چې داسې تاوتریخوالي ماحول راشي، ځکه چې مونږ سره زیاته ده ځوانان دي او ټول د دغه طالب علمان دي محاصل دي، نو هغه مونږ واپس دغه خواره کړل. دوی غوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر خواله دي بندي دي، نو چې کله کوم دا فعال غړي دي دا ټول ته بوزو. خو مونږ کوشش دا کوو چې بچ کړو چې را روان وخت کې چې خپل لاریونونه جاري وساتو.
د په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس ستاسو د غورځنګ د غړو او ملاتړو د نیولو په وخت کې زور زیاتی کاروي، خصوصا په اسلام آباد کې. تاسو د دغه چلند په اړه خپل شکایت له نورو نړیوالو ادارو سره درج کوئ؟
کله تاسو د تیر ڈی جی آئی ایس پی آر چې کومو د فوج ویان چې او هغه دا ویلی په یو خپل یو بیان کې چې مونږ به روان وخت کې قانون هم د دې خلاف استعمال وکړو. دا اوس قانون استعمالوي زمونږ خلاف کني که بنیادی بشري حقوقو یا د پاکستان آئین ته چوګره اساسي آئین د داغې لاندې د بنیادی حق تلاریون کول واس پورته کول. بیا هم مونږ کوشش کوو چې سونه د نړیوال د بشري حقوقو سازمانان دی غیر ټول ته مونږ خاتونم لیکو غی ته ټول ته مونږ خبر هم رسو چې دا ظلم دا جبر مونږ روان دي. کومه چې کوم فعال غړي دي او بنیادی پالیسی ساز اداره د سنټرل کمیټې دا غي هر غړي باندې په هر ضلع کې اف آی آر دي، نو یو نه یو کیس کې خامخا یو علاقې نه تیر خلاصي کې بل علاقې ته بیلیږي.
بله، د بشری حقوقو د ملاتړ ادارې چې کله ریاکشن ښکارا کړی، اکسل عمل سرګند کړ د پاکستان د حکومتي مشرانو ریاکشن ډیر سخت نه و، خو کله چې د افغانستان ولسمشر ټویټ وکړه او اعلامیه خبره کړله د پاکستان د حکومت ریاکشن راو پاره. په افغانستان کې هم د سې شنبې پر ورځ د ستاسو په ملاتړ په بیلابیلو ولایتونو کې لاریونونه و. ستاسو وینا دغو کسانو ته څه ده چې د ډیورنډ کرښه دې خواته ستاسو په حمایت راوځي؟
زه پخپله د تحریک د بنیادی غړي په حیث زده ګړم چې زما سولایز ژوند د ډیورنډ پولې هغه اړخته زما رور زما خور افغان چې دا هغه سره تړلې دي. زه کله هم دا نه ګړم چې په کابل کې به سوله نه وي او په پېښور کې به سوله وي. زه کله هم دا نه ګړم چې په بلخ کې به سوله نه وي او په کوټه کې به سوله وي. زه کله هم دا نه ګړم چې ننګرهار کې به سوله نه وي او په وزیرستان کې به سوله وي. زمونږ سوله یو بل سره تړلې ده. زما خپل کام دي، زما له بخامخا آواز پورته کوي چې د ترکی یو کورد د عراق کورد له آواز پورته کوي، نو خامخا به یو افغان د پولې دې اړخته هغه اړخته میشته افغان له آواز پورته کوي.
ستاسو د پلویانو یا د مشرتابه غړو نیول کېدل به ستاسو غورځنګ فکر کوي چې پیکه کړي کنه لا به یې وپاروي؟
دا به لا پارل کېږي. ګوره، دا تاریخ دی په پاکستان کې چې کله د خان شهید تحریک او خان شهید سر همدا حرکتونه شوي دي، هغه خپل د ژوند دوه دیرش کاله په زندان کې تیر کړي دي. بادشاه خان سره چې نظربندي شامل کې و، دیرش کاله خپل د ژوند یو غټه حصہ په زندان کې تیر کړي ده او په نظربندۍ کې تیر کړي ده. دا سلسله جاری ده. دا د تورونه لګول، غدار بولل، د افغانستان او د هند تورونه پورې کول، زندان کول، دا زمونږ تحریکونه مضبوطی کمزوري کوي نه، جذبه لا زیاته. تاسو بنن کتلی چې په شمالي پښتونخوا کې کم نغه، په جنوبي پښتونخوا کې چې کم تعداد کې خلک راوتي و، غخ د یاري د غنو و، غل جذبه و، د خپل تحریک سره، د خپل د پښتون غورنی غورزنګ سره، داغي مشران سره، داغي پلویان سره، داغي ورکران سره، داغي قربانو ته سلام و چې کم خلکو پېښ کوو. جی،
د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخه غړي سنا اعجاز له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کړې وه. تاسو واوریده هغه ویل چې د دغه غورزنګ په وړاندې د پاکستان د پوز هر ډول سختې کړنې به د غورزنګ لا پسې قوي کړي. د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین دوشنبه د پاکستان پوز د تکال سیمې له ځانه سره وړی دی او سم دغوی په بند کې دی.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
لاس انجلس ټایمز په یو مطلب کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو مسله راخیستې ده. ورسپانې د بشري حقوقو د څار د ډلې د آسیا د برخې د مشر براد ادمز په وینا لیکلي دي چې له جنايي قوانینو څخه د بیان د ازادي پر ضد او د سیاسي مخالفانو ځپل کله هم په دیموکراسي کې نه ځای شي. ادمز زیاتوي د پاکستان حکومت باید د سیاسي اختلافاتو د هوارولو لپاره د خبرو اترو لاره غوره کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مشر بیا وایي سولېز مخالفت د دیموکراسي اصل دی او باید د وی فتنې په څیر چلند ورسره ونی شي. منظور پښتین د اکشن به پښپنه وخت په پېښور کې پولیسو ونیو. د پېښور د پولیسو چارواکو ویل دي د پښتین پر ضد په ډیری اسماعیل خان کې له پولیسو سره شکایت ثبت شوی دی. شکایت دا دی چې پښتین د جنوري په شلمه په دې سیمه کې د پاکستان د دولت پر ضد خبرې کړې دي او هڅه یې کړې ده چې خلک د دولت پر ضد تحریک کړي. د پښتین تر نیولو یو ورځ وروسته د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکو د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پښتین د خوشی کېدو ژغ اوچت کړ. د پښتین تر نیولو وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پېښور محکمې په ضمانت د پښتین د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز رسپانې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د امریکایي الوتکې د غورځېدو د پېښې په اړه هم لیکنه کړې ده. ورسپانې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخیستې چې په واتس اپ کې ادعا کړې ده چې په دې الوتکه کې د سی آی ای یو شمیر مهم مشران وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال چې د پیشې ځای ته د دوشنبې پر ورځ تللی و څرګندوي چې دوه جسدونه یې هلته لیدلي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی ویشتلې ده. خلاص انجلس ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویان سونی لګیت خبرو ته هم اشاره کوي چې وایي د ای یولس ای جنګي الوتکه د غورځېدو د پیښې تحقیقات روان دي او داسې نقشې نه لیدل کیږي چې د الوتکه دې ویشتل شوې وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې تیره اونۍ راپورونه خپره شول چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. ورسپانه لیکي په روسيو میاشتو کې دا دوهم چل دی چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې د تړون لاسلیک ته نشته کیشي. تیر ځل په سپتمبر کې مخکې تر دې چې هوکړه لیک لاسلیک شي، طالبانو په کابل کې په ځان وژون کې برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون یو شمېر کسان ووشل، چې بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې یک پیشه بل طالبانو سره د سولې پر خبرو بی اغیزه نه وي.
د چین په ووهان کې به افغانان څوار لس ورځې نور هم قرنطین وي. هلته یوه ډله محصلین درس وایي. دا خبره د چین په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم له ازادي راډیو سره پرون په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. له ښاغلي قائم سره ملالی بشیر مرکه کړې ده او دا چې د چین په ووهان کې د کورونا وایرس مخ په خورېدو دی او څه باندې سل کسان مړه شوي دي، له افغان محصلینو سره د سفارت لخوا د شوې مرستې او د شویو اقداماتو په اړه باندې په دې مرکه کې بحث شوی دی.
کله چې وایرس شروع شو خو نوې وو، خپل چین حکومت سره معلومات ډېر نه وه. کله چې معلومات ورسره سوال چې څه غټه ده، نو دوی بیا سفارتو ته احواله مرتور کوي او دا سفارت دپاره وزارت خارجه کې یو نماینده وټاکي چې هغه سره مسلسل په تماس کې او سهار ماښام معلومات ورسره شریک.
د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته افغانانو له تاسو سره تماس نیولې دي، دوی څه ډول مرستې غواړي؟
په شروع خو تماس نه ونیولای، ځکه موږ په هغه شهر کې په ووهان کې یوازې محصلین لرو او محصلین هم داسې دي چې ګرد یو لاس نه دي، څوک په سکالرشپ راغلي حکومتي سکالرشپو باندې، څوک په شخصي پیسو راغلي دي، نو د ګردو سره یو ځای نه دي. سره موږ ته احوال هم نه راکړی، وروسته بعض را پیدا شول، څو خلکو سره موږ په تماس کې، بعض محصلین سره دوه درې سره نو په تماس کې، اما وروسته بیا ګرد په یو ګروپ کې سره یو ځای کړل او په تماس کې سره، نو دا غوې ډېره غوښتنه موږ څخه دا چې موږ د دې څخه وباسي. یو څلور تکلیف د دې اندلو چې موږ ډوډۍ مشکل لرو یا سټرس لرو، نو هغه نور مشکلات خو سره حل سول. د ډوډۍ مشکلات موږ تعقیب کړل، چین حکومت سره هغه ورته رسیږي. د استراب خو واضح ده چې یو څه استراب لري، ځکه هغه ساحه قرنطین ده. د دې اوسنۍ غوښتنه ده چې موږ د ساحې څخه تاسو وباسو.
ښه، نو دوی چې غواړي د دې ځای څخه ووځي، آیا دې ته اجازه نامې ضرورت دی؟ د څه شرط ده چې باید دوی له هغه ځای څخه بل ځای ته انتقال شي؟
موږ دوی ته هغه وخت هم تشریح کړو، خدای زموږ محصلین کله داسې ملامت هم نه دي ورختای، کنه ما خپل شخصا دغه ځوان چې مصاحبه مې کوله ورته تشریح مې کړل. دوی خو په یو ساحه کې دي چې هغه قرنطین شوی ده، په دې معنی چې دا ساحه مشکل لري. نو هلته په هر چا باندې دا شک دی چې کېدای شي خدای نه کړی دا مشکل ولري. که څه موږ افغانانو کې تر اوسه ثبوت شوی وایرس قضیه نه لرو، خو دا ګرد ساحه چې دوی کنټرول کړي د چین حکومت، معنی دا غږه چې دا ګرد ساحه باید سم کنټرول شي. نو هلته یوازې زموږ محصلین نه دي، هلته د هند محصلین هم دي، د پاکستان هم دي، د ازبکستان هم دي، د جاپان هم دي. دوی هیڅ هم خپل محصلین نه دي ایستلي، او دا هم دي دلیل نه دي ایستلي چې دوی ایستل یو جنجالي پروسه ده. اوس دا سره چې دوی تاسو موږ به سبل شرط ویسو، دوی بیا آزاد کولای شي هغه شرط کې اوسېږي. دوی که بل شرط هم دي په عین اصول به اوسېږي، هغه د قرنطین ساحه چې څوار لس ورځې داغه به تیری، اول ته به تر د صحیح خدماتو تر تاثیر لاندې به تیری، دوی به د ډاکټرانو د نرسانو تر کنټرول لاندې، چې دا خلک مطمئن شي چې په دوی کې دا مشکل نشته.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم ویل چې هلته د شته محصلینو سره مرستې پیل شوې دي. په چین کې د کورونا په نوم یو وایرس په خورېدو دی او یو غټ کړکۍ چې په دغه سیمه کې راپیدا کړی، څه باندې سل کسان دغه وایرس مړه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطین د دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل د ادارې طرحه سولې ته د رسیدو لپاره فلسطینیانو ته وروستی فرصت کېدای شي. ټرمپ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ ولاړ و، په خپله وینا کې وویل بیت المقدس به د اسرائیل نه ویشل کېدونکي پلازمینه وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوږده انتظار وروسته د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان اعلان کړ. د ولسمشر ټرمپ خبره دغه طرحه په اتیا مخونو کې ده چې د فلسطین او اسرائیل لپاره تر ټولو مفصله طرحه ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ پرون سیشنبه د دې طرحې د معرفي پر مهال وویل د فلسطیني هیواد د ایجاد غوښتنه لري او ختیځ بیت المقدس د پلازمینې په توګه منل کېدای سي. غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي. نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري. د اویو کلونو تر لږ پرمختګ وروسته به دا شی د هغوی لپاره وروستی فرصت وي. د امریکا ولسمشر چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې هیواد یې د اسرائیل د حاکمیت حق په رسمیت پیژني. ډونالډ ټرمپ وویل له اسرائیل څخه غواړي چې هیڅکله د خپل امنیت پر سر له چا سره معامله ونه کړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره یې هم د خپلې طرحې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه فلسطینیان غواړي له اسرائیل سره مذاکرو ته کښېني او د خپلې خوښې هیواد ولري. ډونالډ ټرمپ محمود عباس ته پیغام ورکړ که د سولې لار خپله کړي د امریکا متحده ایالتونه به ګام پر ګام له فلسطین سره وي. په دې ګډه خبري غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیواد یې تل د سولې هڅه کړې ده. هغه د ډونالډ ټرمپ مننه وکړه چې د اسرائیل او د دغه هیواد د نورو سیمو حاکمیت یې په رسمیت وپیژنده. دغه راز یې د فلسطینیانو او د منځني ختیځ خلکو ته د روښانه راتلونکي طرحه وړاندې کړه. د ډونالډ ټرمپ د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال په زرګونو فلسطینیانو په غزې تړانګه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. دوی د امریکا پر ضد شعار ورکوه او ویلې چې د ولسمشر ټرمپ په طرحه کې اسرائیل ته زیات امتیازونه ورکول سوي دي. خو د نړۍ په سطحه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ د سولې طرحې ته نور عکس العملونه متفاوت وو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر وایي چې دغه طرحه کېدای سي د پرمختګ پر لوري مثبت ګام وي. خو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سلاکار حسام الدین آشنا په یو پیغام کې ویلي چې دا طرحه سوکالي نه بلکې د تحمیل او تحریم طرحه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې د فلسطین لپاره یې طرحه تر 500 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته برابروي. خو د هغه په استدلال ځینې هیوادونه له فلسطینیانو غلطه استفاده کوي او نه پرېږدي چې دوی خپل هدف ته چې د یوه هیواد لرل دي ورسیږي.
اوس هم لنډو خبرونو ته ورځو. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره پرون د بلجیم په پلازمینه بروسل کې وکتل او د افغانستان د سولې په موضوع خبرې وکړې. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. هغه دا خبرې پرون په پروان کې وکړې. د سولې ولسي حرکت نن په کندهار کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښې غړي سنا اجاز ازادي راډیو ته وویل د پاکستان امنیتي ځواکونو دوی د غورځنګ نوشت غړي چې محسن داوړ هم پکې شامل دی پرون خوشې کړل. منظور پښتین لا هم په زندان کې دی او د ایران د رپ موسیقي هغه سندرغاړی چې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد وزارت لخوا غیر مجاز اعلان شوی و په ترکیه کې ونیول شو. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
ایمانو معراج الدین احمد زای او د توشکو یو تولیدی فابریکه لرم او په الحال په گردیس کې پال کار کوم.
تاسو سره څومره کار کوونکي په فابریکه کې مصروف دي؟
د موږ سره تر 1200 کسو پورې ټوټل کار کوونکي په فابریکه کې شته دي چې هغې کې 15 کسه مسلکي او 6 کسه و کسه غیر مسلکي راځي.
څومره وخت کېږي دغه فابریکه مو جوړه کړې؟
دا خو موږ مخکې په پاکستان کې کار کوو. له پاکستان نه دلته چې موږ را انتقال کړې ده نو 2.5 کاله اندازه کېږي چې موږ دلته ګردیز ولایت راغلو، پکتیا ولایت.
ولې مو غوښتل دلته په ګردیز کې تاسې فابریکه فعاله کړئ؟
نو د پردی وطن له مشکلاتو سره ډیر تنگ راغلو او هلته د مهاجرت ژوند وو، هغه ژوند هم تنگ راغلی وو. نور مو په خپل خوښه باندې غوښتل چې خپل هیواد کې خدمت وکړو او یوه تنخواه چې موږ بهرني هیوادوال ته ورکوو باید خپل وطن کې یو چاته ورکو او هغه په سرو وساتو.
او بل اخره د دل لپاره چې ساسي کار له مخ کلار شي څه به وغوړی له ولایتي ادارې او د شنور چرواکو
له ولایتي ادارو او له چرواکو نه مغوښتنه ده چې د پارک صنعتي لپاره څومره چې دوی توان رسیږي.